لوچی دی پنڈے لوچی دی دی اندام زیات برخی لوچی خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دلی دل چې په چا حمله ورو دراله چې اکثریت وګړي بم په نور باورونه ولې زموږ دی خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یو عقیده نو دوی خو په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه وسي نو فضا جوړه شوه بل دا دی موږ خویندې او میندې او لوڼې چا ته زده کړه کوي ټولې پټې دي ټول دي عزت جمع په تان ده ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي نو ستونزه چېرته ده اداره ستا په لاس کې ده ښوونکی ستا په امر مقرر ده درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تېر ده نو ستونزه چېرته ده
وفا صاحب اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو ناشونی ده څکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي هره شیبه چې تېرېږي په دې ډول سره مونږه رسالت الله سور مونږه ژوند ځای کوو
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسنی حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه یو جرات وکړه فضا جوړه ده زموږ خویندې میندې په لباس په تان په اخلاقو په هر څه جوړي انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي وکولی او که وږدم کا خلاصې کړي نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری واروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې درد کړولې عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي حق یې د دې وګړو ډېر کړېدلي دي ډېر ځورېدلي دي چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خنده یې په شونډو راښکاره شي راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر او دا له دې شیبې ممکن ده د دغې شیبې شونی ده چې لږ زړه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خدای دې راته روغ وخت
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي که چیرې کورنۍ زده کړې وشي حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه له خپلو تجربو څخه وایي
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو فقط یو شطرنج تختي کومک مونږ سره ماسې وکړې په جلال آباد کې زه وم او راسره نورې معلمینې وې مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکړې نجونو ته څومره ګټور و ده درس
ډېر زیات ګټور و هغه جنکۍ چې مسوا هېڅ مکتب نه ویلې نو اته د دې وړتیا لرلی لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه یې ولیکي
اوس بیا هماغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا نجونې په کور ناستې دي هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره
یعنی دا ډېر خطر دی خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي په کور بانډو کې دي حتما تعلیم یافته شي نه پېښته کېږي اوس دا شل کاله داسې شوي وو چې اکثرو کلو کې جلکۍ مکتب ته تللي تر دوه سوه څخه پورې امکانات ډېر زیات وو چې دا هم پورې امکانات وو دوی کولی شي شاوخوا ګاونډی د کلي ماشومان یې هغه جنکۍ چې پرن تعلیم نه پاتې کېږي نه شي کولی شي ډاټس تعلیم ته نو راغونډي کې دوه کاره کېږي او د دوی نه مونږ چې هغه یې د هغه یې د نه وځي او دویم دا چې هغه څوک په څېر وپېږي هغه ته به یې څه ور وښيي چې کله به سبا خدای مهربان دی مکتب دروازې خلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دو آماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه د فال کړي که نه او هر کورس تقریبا راتلې وه رقیب راتلې ورته پنځوس پکپن راتلې ورته.
بله یو خو ګاڼې صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف له خوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه دا حساب نشم مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ سره درسونه ویلو که نه د دوی د سوي سره سم دوشپردو امتحان ورکړي دته د سوي امتحان ویلې که نه دغه دوه کاله درې کاله کاله دو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه یو عمر به یې واخېست د ریاست راغل چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه هغه امتحان به یې ورکړي د امتحانه به وروسته دومرې ورکړلې هغه شاګرد به چې یعنې په اول کښې نه هغه کولی شم چې په څلورم کښې کښېنو په پنځه کښې کښېنو ته شاګرد ته وکړه د مونږ د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو که نه بیا به بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسې اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې مونږ سره غږېږو ډېر بد حالت کښې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي او که په دې فکر وکړي چې یوه لار پیدا کړي له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کښې ولري؟
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او دا رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کم کړي، ځکه دغه د عامل د نور مرضونه دي دي او اکثر ماشومان کښې د اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي دا صحیح کار نه. دوی باید ځان مصروفه کړي، ځان مصروفه کړي په دې معنی چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپلو منظورو کښې څوک چې په خپلو بانډو کښې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي پروا نه کړي په جوکې په کلي کښې ده یو ساعت یې سبق وي یو ساعت قرآن شریف کړي یو ساعت ځي خامت یادوي یو څه شی دې یادوي د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته همدا ده چې ځان مصروفه کړي، هېڅ نه وي په کلو کښې مثلا هېڅ شی نه وي اقل نه یوه راډیو پیدا کېږي هغسې پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي هغه اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پرې چه در زده کولی شي هغه اوري ځان مصروف ساتي نسبت دې چې تاسو مثلا خدای نه خواسته ژور خفګانونه وکړي او بل یو مرض ځان اخته کوي دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼا شته او باید سړی امیدواره واوسي دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي دایم دپاره په تاسو باندې پاتون بند شي دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي. دا هیله من یو چې هر څه خدای پاک ډېر زر جوړ کړي په دې خاطر باندې دوی باید خپل روحیه د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کښې چې تاسو نجونو ته درس ورکوه خپله روحن څومره ارامه وایي چې په داسې یو وضعیت کښې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وې تاسو په خپل کور کښې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه؟
زیات آرام وم وکالت ته چوکۍ هم ورسېدم شپاړس کاله پاتې ما کښې کېنستم مګر هغه آرامش هغه احساس چې زه کله تواشیر میلاس کښې تختې ته ولاړې ما سره وو په هغه چوکۍ نه یوه کلمه یې څوک زما نه زده کوي دا زما دپاره ډېر د افتخار ځای وو. دا اوس هم چې کله چېرته وځم لاړه شم ډېر خلک دي چې زه نه پېژنم په ننګرهار انجینر دی ډاکټر دا بله دی استاد هم وي دا استاد هم دی دا پته ډېر د افتخار دی په غټو پوستونو کار کوي نو هغه سړی ډېر آرامه وي چې تدریس کوي ګر چې هېره وه هېره وه حتی مونږ به په حویلۍ کښې به هم شاګردان خو په دغه عمر کښې چې را کوي چې دیارلس څوارلس کالو یو غالمغال ډېر دي په حویلۍ کښې به هم تخته ورته نه کېښودله چېرته کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونه وځي داسې دي به هم تخته ورته کېښوده درس که نه هېره وه.
د اسلام دین هم په نارینهوو او ښځینهوو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده، ارزښتناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبې هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازلوله لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کېږي همدا رقم یو حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حدیث کې رازی الله جل جلاله اولین شی چې پیدا کړل هغه قلم او به دې قلم ته ورتل چې ولیک هغه ویل تولکم ويولك المخلوقات تقديرون ولك قبل دې نه پیدا شي. نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم ته ورکړی دا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ همدا رقم فرمایي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله جل جلاله او چتکړي دي هغه کسان ته ستاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی ستاسو نه الله چتکړي. دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري که هغه نارینه که خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دننه خپل شرایط چې الله ورته وضع کړي اسلامي شریعت وضع کړي دی ورته هغه شرایطو کې دننه خزینه باید علوم زده کړي او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړي کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نه وروسته دي. دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دې ته انسانان راوستلي دي د دنیا ته چې انسان پوه سي علم زده کړي او علم وسیله ده او چراغ ده او لاره ده د هدایت. نو دا علم هم د نارینه هم د ښځینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوی د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
وغوښتل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 4601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشه. هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفری د سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. ازموږ دا میلما د ټولنیوز په خنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب، ډیره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، همالته لوی شوی یم، همالته مې ښوونځی لوستی ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته ووایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وې؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره شی ورنه لري؟
زه ښوونځي زما ماما بوتلم هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغې سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغې سره موږ عادت و، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پر کم نه و. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ د هغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو د هغې لیسې نوم یې شوي وو، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم زما کشر وو، هغه یې نه شاملوه. خو بیا یې ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیره وو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایه، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم، وروسته بیا فکر کوم تنبل شوم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ په طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه زار تقسیم منفي ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نهم لسم سیم پورې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشي وړ مضمون چې وو او چې زما همېشه په هغه کې نمرې مکمل به وې، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب کدام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې، زده کړې په مسافرۍ کې دي کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان مې ټول هغې ښوونځي ته تلله، پوهنتون ته تلله، هغې ډېر زحمت را سره ایستې. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر رقم محیط و د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و، زه به همېشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تېره شوه، په دې راته وایست؟
زه چې کله له دولسم سیم څخه فارغ شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښول او زه کشر هم ومه. زما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 265 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت ته زه کامیاب شوی وم. نو زه ډېر خوشحاله وم، بلاک ته می زنګ وای هغه بس بین بولتا کې اوسېدل چې بار ز غونتون ته کامیاب سوه ما اوس به ز څنګه وکم ز او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب سی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان توای زړه ډاټا وای بیا می پلار ټول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا ز دولتي پونتون ته ولان نړم او چون پلار میم ضعیف و هغه هم سپین ژری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرا هم دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ وه او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند له مهمو ارمانونو څخه همدا ارمان به و چې کاش زه ما ته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ شم زه کار وکړم. ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون و ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمي په نوم باندې و هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم ما وایي هو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چا ته معرفي کړلم بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو زه بېرته راغلم هلمند ته په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و خو هغه یې بېرته ځواب کړی و بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و هغه هم یو میاشت کار کړی و بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون مې سایلنټ کړی و زه خبرونه کې وم کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې ما ته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما و بیا وایي چې کندهار ته راسته د د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه همداسې کابل ته راسته بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفیزاده تازه د ټولو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو ځینې راپورونه ما هغوی ته لېږلي وو خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زه همهلته ځم کار کوم د دونه وخت مې هلته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وه په دې شلو کلونو کې او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که د دې راپور پسې لاړ شم مرم بېرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هره لحظه مرګ و ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و که روزګان و جنګ و که زابل و که کندهار و اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همېشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نه خواسته کوم مین انفجار سی ازد تو وجل سم مال چیز ما موبایل بیت پاسورد ونه لری چې څوک خلاص نه کړي اکل زما کورنۍ زما دوستان خبر کی چې زنګ ورته وی نو داس ډیر شرایط داس ډیر حالات سره داس ډیر ویش سره مخ شوی چې ما بیخ خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورد به می استکاو چې مال بیا په اسانی سره څوک زما فامیل ته زنګ وی چې خبرې کی چې دا غلک یا مرد یا ژوندۍ دی
او کله چې ژوندۍ راوتله دې پیښونه بیرته راتلې خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندۍ راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندۍ راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نیو چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي
فریدی اصلاً دا یو جنون و کار کول او یو ډول خوشی درلوده یو ډول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به د همداسې خطرناکه ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبرې لان به وه هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې ستونزه خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشرېدی په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرېدی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدی او ما به د هغه فیډبیک لیدی نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم نړۍ ورباندې خبر کړم
همیم صاحب قدم راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې اوسېدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیات عمده مشکلات لري لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې
فریدې هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړمه نو هغه خلک هغه وخت کې هم د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي موادو مخدرو سره و چې هغه کښت کوي کاچاکې کوي روزنه او پالنه د موادو مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا دا لوی بدبختي وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اته کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلي بوټان به په پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره و دی به په کرونده کې به کار کوي د د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود یا د ده به سیری بوټان سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه دی به هلته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی دا زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تبا کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریاک کرل هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل هم د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي همدغه بزګري وکړي نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بی وسی به ما ځان به بی وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې هم د هغه ولایتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه
سمیب صاحب قدم راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دا دغه مقاومت دوی لکه مکولو او د دوی نارینه و پدې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي
ذکر توامه چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالی موساکلا ولسوالی زمینداور باغران ولسوالی چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کاله اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالی نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېدی چلته ملکی حکومت ولی جرامنځته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک نو دا ولسوالی چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دې ولسوالی کېږي. دی کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم که څام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل، نه، د هماغو ولسوالیو څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چیرته وئ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بالاخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې ښار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودې، خو ښار کې د ښار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د ښار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه ښار کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، ما هغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مې دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم موږ ویل چې ولاړو، سوال دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانیوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بېرته دفتر ته راغله. همداسي بیا ورسته ورسته یو یو بیا غی کمیدله بیا همداسي وتله خو زه تخلیق و نه وتله ما زمان ته افغانستان کې و ما تقریبا اتمیاشتې نمیاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي همالته ومه.
کله چې ستاسو همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلی لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغوی نل چا مشکل درلودې یا رقم چې و، خو هغوی ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغوی له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق عمری تر ډېر وخته پورې موږ هملته پاتې وو، بیا عمری ولاړ هملته. د پخواني کسانو څخه یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان مو شاته وو تر ډېر وخته پورې هملته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وې راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید سو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون، هغه شهید سو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې، هغه شهید سو. همداسې نور دوستان، داسې هره پیښه چې پکېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و، چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نورو برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی و، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان سول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې اوس زه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم، چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بېرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشئ او کار پکې وکړئ؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي، هغوی یو رپورټینګ نسي کولای، رپورټ نسي لیکلای، اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغ سوی، هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدا خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولای سم.
ډېر زیات مننه. کور دې ودان حمیم صاحب، چې وخت دې راکړ او خبرې دې وکړ.
گسپ سو دے، کامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، گسپ سو دے، کامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا، تلپ سو دے، بامپ سو دے، سودا گرا، سودا گرا،
کسب سود کامپ سود سودا گرا سودا گرا پسو دے سودا گرا دملک بگڑے پسو روپو خرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے گام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان اسپن پسل نسل ننسوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
درس ختلم درت می وان قتل وا م بخا ختلم در تمہیں وانا قتلوا میں بخا غگ دے نشم در تمہیں دیر و جڑلوا میں بخا در تمی دیر و جڑلوا میں بخا ٹکو دے اظہار دے پار جب نستا